دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله چیوال پاکستانی پولیسو د اسلام آباد په ځینو استوګنیزو خارګوټو کې د افغان کډوالو پر وړاندې عملیات پیل کړي. په پلازمینه اسلام آباد کې په ځینو خارګوټو کې پولیسو د افغان کډوالو د کورونو تالاشي اخیستې او یو شمېر یې له ځانه سره وړي دي. یو شمېر افغان کډوالو رسنیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د جولای په 6مه سهار وختي پاکستانی پولیسو د دوی پر وړاندې د عملیات پیل کړي دي. د افغانستان لپاره د روسیې سفیر وایي چې د روسیې او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه سوداګري څو چنده زیاته شوې ده. دیمیتری ژیرنوف د روسیې له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د تیلو د تولید په برخه کې د مسکو او کابل ترمنځ همکاري له مخکې پیل شوې او هغه مخ په پراخېدو ده. د راپور له مخې نوموړي دغه څرګندونې د افغان چارواکو د هغو وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وکړې چې ویلي دي نیتلری د خوړو د خوندیتوب او د تیلو د تولید په برخه کې له روسیې سره همکاري ته پراختیا ورکړي. په کابل کې د روسیې سفیر وویل دوه اړخیزه سوداګري اوس څو چنده زیاته شوې او هغه هم تر ډېره بریده په دې خاطر چې روسیې افغانستان ته د غنمو اوړو او غوړیو او د موټرو د تیلو په ګډون د ځینو توکو صادرات زیات کړي دي. په سرپل ولایت کې جمعه یو نامعلوم کس د شیعهګانو د ماتم د مراسمو لور ته لاسي بم غورځولې چې په پایله کې یو تن ټپین شوی. د طالبانو د سرپل د والی ویندوی مولوی حسیب الله مسرور سیمه ایزو رسنوی ته ویلي چې دا پیښه جمعه تر غرمې مخکې د سرپل په توحید آباد سیمه کې شوې. د همداراز ویلي چې د ټپیانو وضعیت د ډاډ وړ دی او هیڅ یو له جدي خطر سره مخامخ نه دی. د هغه په وینا په دې پیښه کې وته نه حسینی آزاداران ټپیان شوي دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن او یو شمېر سیاستوالو د خیبر پختونخوا په بنو کې پر لاریونوالو ډزې غندلي. وروستي راپورونه وایي چې ممکن د ډزو په پایله کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او تر 40 ډیر نور ژوبل شوي وي. پرون ځایي روغتیايي مسؤلانو د یو تن د وژل کېده او د وویشتو ټاپی کې دا تایید کړی و. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پر ایکس پاڼه په خواري ټوئیټر په بیان کې ویلي چې پر سولایزو مظاهره چانو له ادعا سره سم د امنیتي ځواکونو پر ډزو کې د 15 تنو د وژل کېدو او تر 40 څخه د زیاتو کسانو د ژوبلېدو پر اطلاعاتو اندېښنه لري. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د عدالت نړیوالې محکمې اعلان وکړ چې په اشغال شویو فلسطیني سیمو کې د اسرایلو حضور غیر قانوني دی او باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي. په دې اړه مو پام دی راپور ته راګرځو.
د ملګرو ملتونو د تر ټولو لوړ قضایي ارګان د جمعې په ورځ د جولای په 19مه د خپل نظر په اعلانولو کې چې لازم الاجر نه دی زیاته کړه چې اسرائیل د یو اشغال هیواد په توګه په لویدیځه غاړه او د بیت المقدس په ختیځه برخه کې له خپل خاورې سره د فلسطیني ځمکو د یو ځای کولو په دې سیمه کې د دایمي کنټرول او د يهودي مشت ځایونو د جوړولو لپاره له خپل ځواک څخه کار اخلي. د عدالت نړیوالې محکمې د بیان لمخې د دغو اقداماتو په نتیجه کې د فلسطین په نیول سوو ځمکو کې د اسرایلو شتون غیر قانوني دی او باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي. شافی سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وایي د جمهوری پال ګوند له کاندید ډانلډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې دوی موافقه کړې چې د روسیې سره د تلپاتې سولې په اړه د خبرو لپاره له یو بل سره مخامخ ویني. زیلینسکی دا خبره شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا په خواني ټوئیټر کې لیکلی. زیلینسکی په خپل ټوئیټ کې ټینګار کړی چې اوکراین به تل د روسیې پر وړاندې د خپلې وړتیا په پیاوړتیا کې د متحده ایالاتونو د مرستې ستاینه وکړي. د همداراز ویلي چې د اوکراین پر ښارونو او کلیو د روسیې بریدونه هر ورځ دوام لري. په بنګلادش کې سیمه ایزو رسنیو خبر ورکړی چې لږ تر لږه 3 نور د هغو مظاهرو د زپلو په دوام کې وژل شوي چې څو ورځې وړاندې د محصلانو لخوا پخوانیو پوځیانو ته په دندو کې د ونډو د ورکولو پر ضد پیل شوي وي. رویټرز خبري اژانس جمعه د خپلو خبریالانو په حواله راپور ورکړ چې پولیسو د مظاهره چیانو د تیت پره کولو لپاره اوښکې بهاونکې ګاز کارولې او د بنګلادش په پلازمینه ډاکا کې په څو ځایونو کې اورونه لیدل شوي دي. ټلیفوني او انټرنیټي اړیکې هم پرې شوي او د تلویزیون خبرونه بندي شوي دي. حکومت د ناکرارۍ د مخنیوي لپاره پنځ شنبې ورځې د موبایل ټلیفون خدمات هم بند کړي دي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو چې د امریکا کانګرس یو کمیسون ته دنده سپارلې چې په افغانستان کې د واشنگتن د شل کلنې جګړې ارزونه وکړي. د دې کمیسون یو مشر کالن جکسن یوې استعمایي غونډې ته ویلي چې د دې ارزونې لوی هدف په راتلونکي کې د تجربو څخه استفاده ده. د افغانستان د مخکنی جمهوریت نظام د سولې یو مرکچی نادر نادری د استعمایي غونډې برخوالو ته ویلي چې امریکا د افغان حکومت د کمزوري کولو پرته هم کولای سي له افغانستانه ووځي. نور تفصيل پر پورت کې باوري.
په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره د امریکا د کانګرس لخوا ټاکل شوی کمیسون خپل لومړنۍ استعمایي غونډه وکړه. د دې کمیسون یو مشر کالن جکسن وویل حساب ورکول د دې ارزونې کلیدي موضوع ده، خو ډیر تمرکز به پر دینیوي چې د چا ستاینه وکړي او چا ته د ملامتې ګوته ونیسي، بلکې غواړي د تجربو داسې یو نتیجه ترلاسه کړي چې د راتلونکو جګړو لپاره یو درس شي.
هغه څه چې کمیشن یې په لټه کې دی، دا دي چې په افغانستان کې زموږ د نسل د قربانیو په اړه پوه شي او سپارښتنې ترلاسه کړي، او په هکله د امریکا ځوان نسل ته معلومات وړاندې کړي چې کېدای شي په راتلونکو مداخلو کې ورڅخه ګټه واخلي.
دغه شپارس کسیس کمیسون چې مخکې ټاکل شوی لږ تر لږه دوه کاله به کار وکړي او خپل راپور به د 2018 کال تر اګست میاشت پورې چمتو کړي.
ټول بیلابیل دریځونه او نظریات لري چې هدف د تیر په حقله پوهیدل او په خټوګه د راتلونکو اقداماتو تر سره کول دي. غواړم دا په واضح توګه روښانه کړم چې تاسو د افغانستان په جګړه کې ونډه درلوده او د ویلو لپاره څه لرئ، موږ به تاسو ته وخت درکړو.
د افغانستان د مخکنی جمهوریت حکومت د سولې مذاکره کوونکي هیئت یو غړي نادر نادری د استعمایي غونډه وویل امریکا کولای شي پرته له دې چې د افغانستان حکومت تضعیف کړي او طالبان سره مذاکره وکړي له افغانستانه ووزي. خاغلی نادری وایي امریکا په افغانستان کې د خپل حضور پرسته او کلو کې پرته له دې چې د افغانستان له حکومت سره مشوره وکړي په یوازې توګي طالبان سره مذاکره پیل کړه څو په ډاډمن توګه له افغانستانه ووزي. نادر نادری له دې کمیسون څخه وغوښتل چې د امریکا او افغانستان د روابطو په اړه د پخوانیو امریکایي جوپرو ډیپلوماټانو رول هم وارزوي.
د افغانستان حکومت سره د سردیرو د وتلو په نورو ممکنه لارو په خبرو کافي وخت تیر نه شو. یو مهم عنصر د شفافیت نشتون وو. د افغانستان حکومت نه وویل شوی چې مونږ وځو او دا واحد هدف دی. کله چې د سولې بهیر پیل شو په دې اړه وویل شول، خو په پیل کې په هکله یې څه نه وویل شوي. نو مذاکرات چې باید پر دې متمرکز وای نور څه متفاوت کېدای شي. یوازې په دوحه کې د طالبانو سره په مذاکراتو متمرکز وو.
سره له دې چې د امریکا له لوري د سولې مذاکره کوونکي ټیم په خوانی مشر زلمی خلیزاد په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو د سولې د مذاکراتو پر مهال تل د مذاکراتو په اړه د مخکلي جمهوریت حکومت مشران ته معلومات وړاندې کړي دي. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر رونالد نیومن دی غونډه ویل چې په 2001 کال کې د بن کانفرنس ته طالبانو نه غوښتل یو تیروتنه وه.
By my count we had 10 different policies in our 20
زما د حساب له مخې په افغانستان کې په شلو کلونو کې لاس بیلابیلې تګلارې موجودې وې. د هرې تګلارې مدت دوه کاله وه. د کوربه هیواد سره له مشورې او ملاتړ پرته ځینې وخت په تګلارو کې بدلون د واشنگتن لپاره ستونزمن و. د سیاسي پلوه چې په هغه وخت کې څه ممکن وو، تاسې باید په هکله رښتینی اوسئ.
د رویټرز راپور له مخې د افغانستان په جګړه کې چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 له تروریستي بریدونو وروسته پیل او د 2021 کال په اګست کې پای ته ورسیده، د امریکا د پاوز شاوخوا اتلکه پوزیانو په دې هیواد کې دندې ترسره کړې دي. د جګړې په ترڅ کې 2288 امریکایي پوزیان وژل شوي او نږدې 20000 نور ټپیان شوي دي. د خپلواکو سرونو شمیرې ښیي چې په دې جګړه کې د افغانستان د ولسی وګړو او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د وژل شویو غړو شمیر له 100000 اوړي. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لارې تاسې د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل، او د آشنا رادیوي خبرونه په 4.5 چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه د امریکا جغ آشنا رادیو ساوري. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د جمعې په ورځ یو اعلامیه خبره کړه او په اعلامیه کې وویل چې د جمهوری ریاست انتخاباتو په سیالیو کې پاتې کیږي، خو په داسې حال کې چې دیموکراتان اوس په ښکاره وایي په نومبر میاشت کې د بایدن لخوا د ولسمشریزو ټاکنو د ګټلو چانس کم دی. اوس هم لومندې د بایدن د لاس په سر کې دوه چانس موجود دی، خو که بایدن له خپلې نوماندۍ په سر شي دیموکراتان باید ډېر ژر په دې اړه پرېکړه وکړي چې څوک به د نوموړي ځای ناستی وي او دا کار به څه ډول کېږي. په دې اړه له سپینې ماڼۍ څخه د امریکا غږ ته خبریالي پاتیسي ویداکو سوارا د رپورټ پښتو ژباړې ده.
دا مهال ولسمشر بایدن په ډیلاویر ایالت کې د خپلو رخصتیو په کور کې د کورونا له امله په قرنټین کې دی. که ولسمشر د ولسمشریزو ټاکنو له سیالۍ ووځي، یو حالت دا دی چې نوموړی به له یو بل نومان څخه ملاتړ کوي. راروانه میاشت په شیکاګو کې د ډیموکرات ګوند په ملي کانګره کې راټولېدونکو نږدې 3,386 نوي استازو بایدن ته د خپلو رایو ورکولو ژمنه کړې، خو د ډیموکرات ګوند اصولو له مخې دغه ژمنه بدلېدای شي.
که جو بایدن له نوماندۍ څخه د تېرېدو پرېکړه وکړي، په دغه اړه به یو څه خبرې اترې ترسره کیږي. ښایي موږ لږ تر لږه هڅولی ملاتړ ترې کولی شو، یا داسې لاره موندلی شو چې لومړی مرستیال کاملا هاریس ښایي د ولسمشرۍ لپاره نوماند شي، خو د نوموړي لپاره داسې مطلق تضمین یا قانوني لاره نشته چې بایدن له نوموړي ملاتړ وکړي.
لومړی خبره دا ده چې د ولسمشر د ځای ناستې په مسله کې د ولسمشر مرستیال کاملا هاریس یو منطقي انتخاب دی. د یوې نظر پوښتنې له مخې 50% ډیموکراتان فکر کوي
د
بایدن او هاریس د ګډې نوماندۍ د شریکې په توګه میرمن هاریس کولی شي چې د خپلې ټاکنې د سیالۍ لپاره راټولې شوې پیسې مصرف کړي. ګړې ډول په داسې حال کې چې نور ډیموکراتان هم غواړي چې ځانونه نومان کړي، ډیموکراتان ښایي وغواړي چې پارټوماتیک ډول د نوماندۍ د ولسواکۍ د مخالف حرکت څخه ځان وساتي. ممکنه نوماندانو کې د کالیفورنیا والي ایون نیوسم، د پنسلوانیا والي جو شاپیرو او د میشیګن والي میرمن ریچل وایټ نه شامل.
چاته اجازه ورکړي چې د کانګریس د استادو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره په سیالۍ کې شامل شي. دا به شایي ډیر شان وي، شایي سیمه ییز غونډې وي او شایي یو بحث وي.
په کانګره کې ډیموکراتان باید پریکړه وکړي چې څوک به د ولسمشر د مرستیال لپاره نومان وي. دا یو بل پروسه ده چې هم هایجان او د ډیموکراتانو ترمنځ ویش رامنځته کولای شي.
هر هغه څوک چې پر هارس زیاتې نیوکې کوي، د هماغه ګوند ډله به د خپل نوماند لپاره د ولسمشر د مرستیال نوماندي ترلاسه کړي. خو دا وخت دا ټولې خبرې اټکلونه دي، موږ نه پوهیږو. موږ دا ډول کار تر اوسه نه دی لیدلی.
لټاکنو وړاندې د ډیموکراتانو لپاره دا ډیره زیاته ګډوډي ده.
موږ
به ډیر امریکا یو ځل بیا ستر کړو.
دا هر څه داسې مهال دی چې جمهور غوښتونکو تازه تازه خپل ګوندي ځکنګره پای ته ورسوله او د ولسمشرۍ لپاره یې خپل نومان ډانلډ ټرمپ څخه ملاتړ وکړ. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو ځینې مخکښ دیموکراتان په جمهور رئیس جو بایدن فشار اچوي چې د جمهور ریاست د رکنیزو سالوي څخه ووځي. جمهور غشتونکو هم ګوري چې څوک به ممکن د هغه ځای ناشتی سي او د نوامبر په ټاکنو کې به د دوی لکاندید په خوانی جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سره مخامخ سي. پام وکړئ په دې اړه د امریکا جاده خبريال ستو هیرمن د رپورت پښتو ژباړه ده.
د جمهوری غوښتونکو په ملي کانګره کې یو شعار دا و چې جو باید ولاړ شي. کچېرې جو بایدن پر راتلونکي میاشتې کې د دیموکراتانو د ملي کانګرې نه مخکې دغه فشارونو ته غاړه کړي او بیا د انتخابېدو د کمپین نه ووځي، جمهوری غوښتونکي پیشبیني کوي چې دوه کسه پکې د هغه په ځای شاید مطرح وي.
دا اصول لمخې کدوی مراد کړي نو هغه به کامله هارس وي چې پراتلونکي میاشت کې د ملي کانګرې یا د عمومي غونډې څخه مخکې غوړه سي او ممکن دغه انتخاب کار ورکړي.
اوغ جمهوري غوښتونکو چې په ملواکي کې وو یو شمېر داسې نمونه یاد کړل چې کېدای شي یوې د دیموکراتانو د نهایي کاندید په توګه را مخته شي.
زما په فکر جیل بایدن بغورسه او وبن مولسه هغه به د خپل میړه به تر وي.
دا د ټکساس د ایالت د جمهور غوښتونکو د کانګري نوبتي غړی دی چې د کالیفورنیا د ایالت د غړي تن ترانسرای په دې امکاناتو بحث کاوه.
د میشل اوباما او کاملا هریس نورستا کیوان نیوسم بل نوم به چې یادېږي.
میشل اوباما د پخوانی جمهور رئیس براک اوباما مېرمن څو واره ویل دي چې ایس علاقه نه لري چې سیاستمدار شي. د ایلن سوین په شان د جمهور غوښتونکو په فکر ډېر احتمال لري چې د بایدن په ځای د جمهور ریاست مرستیاله کاملا هریس غوړ شي او هغه بیا باید خپل معاونیت شخص انتخاب کړي. دا فکر کوي چې شاید د مشیګن والی گریشن ویټمر به انتخاب شي.
I think because of the financial
ز فکر کوم چې د اقتصادي لحاظ او کچې د په اخري شیبه کې بدون راوړي نو شاید کامل هرز به غوړه کی او هغه باید خپل معاونت تاسو غوړه کی. زه ګومان کوم چې شاید کرشن ویټمر د میشیګن والی به انتخاب کی.
اخر وری چې د امریکا کوم برحال جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د جمهور ریاست دویمه دورې ته د کاندیدین تیر شي، اغه د دیموکرات ګونغړې لندن جانسن چې په 1918 کال کې د ویتنام د جګړې په دوران کې د میدان نه ووت. زیبا خادم، امریکا غک، واشنگتن.
اتصال زموږه ساسي په واستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هر کورنۍ نړیواله سیمېزي مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دې شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
د طالبانو د حکومت د ایسای او معلوماتو د ادارې شمیرې نشي چې د روان 403 لمریز کال په لومړي درو میاشت کې له افغانستان څخه د 203.3 میلیونو په ارزښت توکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوی او د 2.5 میلیارد ډالر په ارزښت توکي دغه هیواد ته وارد شوی دي. د نړیوال بانک یو رپورت کې ویل سوی چې د افغانستان د صادراتو او وارداتو د بیلانس کسر خورا زیات دی. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری پر بوټ کې ووري.
د طالبانو د حکومت احصایي او معلوماتو اداري د شنبه په ورځ په راپور کې ویلي چې د افغانستان څخه د حمل په میاشت کې 15.8 میلیون ډالر، د سفر په میاشت کې 3.8 میلیون ډالر او د جزا په میاشت کې 3.3 میلیون ډالر په ارزښت توکي بهرنیو هیوادو ته صادر شوي. د دې راپور له مخې کسم د سفر په میاشت کې د تیر 1402 لمریز کال د سفر د میاشتې پر تله صادراتو کې زیاتوالی راغلی، خو د حمل او جوزا په میاشت کې د تیر کال د دې مودې د میاشتو پرتله صادرات کم شوي وو. طالبانو د حکومت صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی تیره اونۍ د صادراتو ملي ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې تیر کال له افغانستان څخه د $2 میلیارد په ارزښت توکي بهرنیو هیوادو ته صادر شوي وو.
خوشبختانه صادرات افغانستان در 3 سال اخیر از لحاظ کمیت و کیفیت رشد چشمگیر داشته است. صادرات افغانستان 150% افزایش یافته و ارزش آن در حدود $2 میلیارد امریکایی می رسد که در 24 سکتور تجارتی به بالاتر از 70 کشور صادرات جریان دارد.
د طالبان دو حکومت احصایی و معلومات و اداری د جلسه و دریم لمریز کال په لومړی دریم شو کې افغانستان ته وارداتي توکو پاړه په دې راپور کې ویلي چې په دغه دریم شو کې له بهرنیو هیوادو دغه هیواد ته $2.5 میلیارد په ارزښت توکي واري شوي دي. په دې راپور کې د روان 1403 لمریز کال د حمل په میاشت کې د وارداتو مجموعي کچه $650 میلیون ښودل شوي او ویل شوي چې د سعود په میاشت کې د وارداتو کچه $950 میلیون او د جبزا په میاشت کې $9.9 میلیون وه. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا د افغانستان په صادراتي توکو کې پنبه، وش، انځر، ممیز، اینجا، پیاز، انګور، مڼې، جلغوزي، زعفران، انار او رومي بانجان شامل دي. افغانستان خپل ډیر توکي پاکستان، هند، ایران، متحده عرب اماراتو، کازاکستان، چین، ترکیه او ازبکستان د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو شمېر اروپایي هیوادو ته صادروي. همداشان چین، پاکستان، ایران او ترکمنستان دغو هیوادو په سر کې ځای لري چې افغانستان ته په ځانګړي توګه تیل، خوراکي توکي او د اړتیا وړ نور توکي واردوي. د دې د مخ نړیوال بانک په راپور کې ویلي چې د روان 2023 کال په لومړۍ پیزې میاشت کې افغانستان د 14% صادراتو په کمښت 14.5 میلیون ډالر په ارزښت صادرات لرل. د دغه بانک د راپور له مخې دغه هیواد په 2023 کال په لومړۍ پیزې میاشت کې 1.6 میلیون ډالر په ارزښت صادرات لرل. نړیوال بانک په دې راپور کې ویلي چې د روان 2023 کال په لومړۍ پیزې میاشت کې د افغانستان واردات 2% زیات شوي او 3.8 میلیارد ډالر په ارزښت یې صادرات لرل، چې تیر کال په همدې موده کې د وارداتو اندازه 3.1 میلیارد ډالر وه چې سږ کال پکې زیاتوالی راغلی. نړیوال بانک د راپور له مخې افغانستان د روان 2023 کال په لومړۍ پیزې میاشت کې 14.5 میلیون ډالر په ارزښت مالونه صادر کړي او د 3.8 میلیارد ډالر په ارزښت یې مالونه وارد کړي دي. نړیوال بانک ویلي چې د صادراتو په زیاد افغانستان د وارداتو وده د دغه هیواد د سوداګریز بیلانس د کسر د خورا زیات زیاتوالي سبب شوی دی. خو د سوداګرۍ او پانګونې د خولي سرپرست حاجي محمدي رس مومن تېره ورځ کابل کې د افغانستان او ترکیې ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په مناسبت د ترکیې او افغان سوداګرو یوې ګډې غونډې ته وویل چې افغان سوداګر هڅه کوي چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ انډول رامنځته کړي. هغه وویل چې یوازې د تېر کال راهیسې د ترکیې سره د افغانستان صادرات تر 30% پورې زیات شوي.
پارسال به یې طرف خیلی توازن ما طرف خوب شده، تقریبا 40% از طرف افغانستان و تقریبا د حدود 35% یا 37% از طرف ترکیه صورت گرفته، ولی ما به این بسنده نمی کنیم. اگر تاروپای ترجیحی صورت بگیرد می تانیم که وضعیت اکسپورت ما به ترکیه خوب شوه. تقریبا ما در حدود 29 میلیون دلار به ترکیه صادرات داریم.
اجی نوس مومن ویل چی دو نور هیوادو سره هم د صادرات و واردات و ترمنز دی بیلانس دی کمیدو هسی کهی.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
قدر منوریدونکو، 55 کاله مخکې د جولای په 10مه لومړنۍ فضايي بیړۍ اپولو 11 په سپوږمۍ کې کښته شوه. د دې تاریخي ورځې او بیړۍ د یاد او خاطر لپاره په نیویارک کې یو موزیم ستا چې ډېر سیلانیان یې لیدو ته ورځي. په دې اړه د ایوجینی ماسلوف د رپورټ پښتو ژباړې ته ستاسو پام راګرځوه.
دا ځانګړی نمایش د انټرپید موزیم جوړ کړی چې سیلانیان کولی شي د فضائي بیړۍ بیلابیلی برخې وګوري، د ستورمزلو ځانګړی لباس وګوري، او حتی د سپوږمۍ څخه راوړل شوی یو چوټې ته لاس وروړي. د نندارې نوم دی اپولو، کله چې انسان سپوږمۍ ته وخوت. نمایش په یو تاریخي سمندري بیړۍ انټرپید کې جوړ شوی چې په خپل دغه بیړۍ هم د نیویارک یو تاریخي سمبول دی. د دې موزیم یو مسول کېټ ګډ وایي چې د سپوږمۍ او د اپولو د تاریخي ماموریت په تړاو تر ټولو ستر نمایش دی.
هغه شاته د یو ستورمزلي لباس دی، د یو امریکایي ستورمزلي دی. دا په لومړنیو طبي اسانتیاو سمبال لومړنی لباس و، او دا د سر خولۍ یا د هلمټ ټوټې دي.
امریکایي ستورمزلي د 1998 کال تر دواویم کال پوری شپږ ځلې سپوږمۍ ته وختل، خو تر ټولو مشهور یې لومړنی سفر او لومړنی ختونکي درې ستورمزلي نیل آرمسترانګ، باز آلدرین او مایکل کولنز دي. نن سبا خو موټری هم په خپل چلیږي، خو فکر وکړی چې 15 کاله مخکې به پرته له کمپیوټري همکاري ستورمزلو دومره ستر کار څنګه کړی وي.
دا د کنټرول ګیر دی، لکه د نن سبا د گیمونو جویسټیک چې هغه مهال به ستورمزلو په فضا کې بیړۍ مخته او شاته کوله، او دا هغه لارښود کتاب دی چې ستورمزلو باید لوستی وای.
په دې نمایش کې د متحده ایالاتو او پخوانی شوروي اتحاد ترمنځ د فضایي سیالۍ تاریخچه هم بیان شوې ده.
سیالۍ د فضا وه، څوک ښه کپسول یا د هوا د کارخونې چې ستورمزلي پکې وي جوړولی شي، څوک ښه راکټ جوړولی شي.
د پخوانی شوروي د یو ستورمزلي لباس او د هغوی فضایي خونه سایوز هم نندارې ته ایښودل شوي دي. د زحل فضائی راکټ د انجینیر وینر وان براون خطکش او قطب نما د خروشف او کینیډی ګوتسندن یو د سیالۍ اعلانونه او سپوږمۍ ته د لومړی الوت ویډیو، دا ټول هغه شیان دي چې دغه موزیم مو د 1980 کلونو ساينسي او انقلابي ګډوډیو یا تازه کوي. ایوب خاورین د امریکا غږ واشنگتن.
طالبانو د افغانستان لندان نه د امریکا غاټ رادیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدل شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي.
بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
درنوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.